مازیګر څلور بجې د احمد شبریم د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه د ازادي راډیو د خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. وړاندې مو د جنرال دوستم حاجی محمد محقق او عطا محمد نور له ائتلاف او له حکومت څخه د دوی له غوښتنو خبرو. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکو حاجی سید داود سره شریکه کړې ده. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان دریو مهمو سیاسي ګوندونو ائتلاف کړی او وایي دغه ائتلاف اعلان به ژر وکړي. په کونړ کې پرون مازدیګر بهرنیو پوځیانو د داعش ډلې درې غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. برو خبرونه. د افغانستان جنبش ملی د خلکو اسلامي وحدت او جمعیت اسلامي ګوندونو د افغانستان د نجات لپاره د ائتلاف عالی شورا ژر په دغه هیواد کې د موجودیت اعلان کوي. د ولسي جرګې یو غړي او د جنبش ګوند ویاند بشیر احمد تیانج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د هغو اشخاصو ترمنځ چې په انقره کې حضور لري فیصله نامه نهایي شوې ده. خو موږ لیواله یو چې په خپل افغانستان کې د لکونه خلکو په وړاندې د افغانستان د نجات لپاره د ائتلاف د عالي شورا موجودیت اعلان کړو. ښاغلی تایانج ویل یاده شورا د امرالله صالح په څیر د نورو شخصیتونو د جلب لپاره هم هڅې کوي. د پاسنیو ګوندونو لوړپوړو استازیو او د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بلخ ولی عطا محمد نور د اختر په ورځو کې په ترکیه کې سره لیدلی دي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا اوسنیو حالاتو ته په کتو د دښمن په وړاندې یوه ګډه سیاسي اجماع غوره بولي، نه دا چې د ارک په باور د افغان حکومت او یا نظام پر وړاندې ائتلاف جوړ شي. په کونړ کې پرون مازدیګر بهرنیو پوځیانو د داعش ډلې درې غړي په یو هوایي برید کې وژلي دي. د کونړ د امنی قمندانۍ ویاند فریدالله دهقان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون مازدیګر شپږ بجې د ائتلافي ځواکونو د ډیپلوډ تیارې د بمبار په صورت کې چې د تیج درې محبوب د کړنګل او کلایګل په تحقیق کړی دي چې په دې کې حضرت ګل ولج رحمان د خان ولج شیر دی او شیدې ولج عزیز خان دی د اسلام د په قتل لټېدي.
تر دې وړاندې په کونړ کې په یو هوایي برید کې د حزب اسلامي د یو جلا شوي قومندان امان الله او پنځو نورو کسانو د وژنې ادعا شوې وه چې بیا وروسته د قومندان امان الله وژنه رد شوه. د کندز په قلعهزال ولسوالۍ کې سلګونه کسانو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او له مرکزي حکومت یې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د قلعهزال د ولسي پاڅون عمومي قومندان محمد نبی پرون ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو پر ضد د مقابلې توان لري او هیڅکله به هغوی پرې نږدي چې د خلکو ژوند وګواښي. د قلعهزال ولسوال عبدالمنان وایي ولسي پاڅون په دې اړه په دې ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره یوه جدي اړتیا ده. خلکو وروسته له هغه په قلعهزال کې پاڅون کړی چې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د دولت پلویو پاڅون کوونکو په پوستو حمله وکړه. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. نیکی هیلی دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په غونډه کې وکړې. نیکی هیلی وویل تهران په پرلپسې توګه او قصدن له هغو بندیزونو سرغړونه کړې چې امنیت شورا ورباندې لګولې دي. نیکی هیلی وویل ایران ته باید وویل شي چې موږ د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نه شو زغملی. یو نیم کال مخکې د یو تړون له مخې له ایرانه د ملګرو ملتونو بندیزونه لری کړای شول. د هغه تړون پر اساس خپل ایران خپل اټومي پروګرام هم محدود کړ. د کیمیاوي وسلو د څار نړیوال سازمان وی موندنې په ډاګه کړي چې د سوریې په شمال کې ممنوعه کیمیاوي مواد کارول شوې دي. د دې هاګمیشتې سازمان رئیس احمد اوزنچو نن په یو بیان کې ویلي په عدلی ولایت کې د دې غیر انساني حمله تر سره کوونکي باید مجازات شي. د بیان لمخې په تیړونو کې له خلکو او شاهدانو سره د خبرو پر مهال او د ازموینو وروسته په ډاګه شو چې په خلکو باندې د اپریل په څلورمه د سوریې په خان شیخون سیمه کې د سارین کیمیاوي موادو حمله شوې وه. د ملګرو ملتونو سازمان اوس په دې لټه کې دی چې چا دا حمله کړې او په کې څه باندې نوي کسان ووژل. له دې حملې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې حکومت یوه هوایي اډه په میزایلو هم وویشته. دمشق او روسیا په دې حمله کې د سوریې د حکومت لاس لرل ردوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی پرون وویل د خپلواکو څیړنو د نتیجو په تمه ده چې ومندل شي چا دا حمله کړې وه. او ورسته خبر ده چې په امریکا متحده ایالاتونو کې د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په اتباعو د سفر محدودیت د اجرا وړ وګرځید. دا محدودیتونه د واشنگتن په وخت شپې په 8 بجو اجرایی شوي دي. دغه محدودیتونو په اساس د سوریې، سودان، شمالیا، لیبیا، ایران او یمن هیوادونو اتباع په هغو صورت کې د مسافرت ویزې اخیستلی شي چې په امریکا کې نږدې کورنۍ اړیکې یا رسمي اړیکې ثابتې کړي. د یادو هیوادونو هغه اتباع چې په خوا یې ویزې اخیستي کولی شي سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د جون په 28مه یو کړنلاره صادره کړه چې له مخې د ویزې غوښتونکي باید د پلار او مور، ماشومانو، خور او ورور لخوا د ویزې اخیستلو لپاره وړ وګرځي. نیا، نیکل، مسیان او نور خپلوان د ویزې غوښتونکي لپاره شرایط نشي برابرولی. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې جنرال عبدالرشید دوستم او د اجرایه ریاست دوهم رستیال له ولسمشر څخه د خپلو صلاحیتونو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې. د عطا محمد نور په ګډون دغو کسانو په ترکیه کې یو ائتلاف رامنځته کړی. د دې ائتلاف په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو حاجي سید داود نظر اخیستی.
د نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ناټو پر پاکستان ژغ کړی دی چې په خپله خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو ستونزه هواره کړي. په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ شو.
دې په خورا ډېر ضرورت و. د دې لپاره چې د انټرنیټ لارې شخصیت وژنه وه، د انټرنیټ لارې اتهامات و، بدون د دې چې اسناد موجود وي.
په دې خبرونه کې د ګوګل عینکو په اړه په زړه پورې معلومات هم درسره شریکو. د عبدالرشید دوستم، محمد محقق او عطا محمد نور په ګډون نوی ائتلاف له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې له سیاسي توافق سره سم ولسمشر د لومړي مرستیال او د اجرایه ریاست د مرستیالانو صلاحیتونه بیرته ورکړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف ویلي دي چې د افغانستان په سیاسي صحنه کې به خپل حضور ډېر ژر په هیواد کې دننه اعلان کړي. افغان حکومت د دې ائتلاف طرحو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې سیاسي شخصیتونه باید د افغانستان له روان وضعیت سره مسؤولانه چلند وکړي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د جنبش ملي د مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي د مشرانو صلاح الدین رباني او عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د مشر محمد محقق په ګډون د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف پر ولسمشر اشرف غنی د غیر قانوني اجراتو او د سیاسي موافقې د ماتولو تور لګولی. د ائتلاف په یو بیان کې چنن خبر شوې لې چې دا سیاسي جریان به د هیواد له اساسي قانون سره سم د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي وحدت له موافقه سره سم د اجرایه رئیس د مرستیالانو د صلاحیتونو د اعادې لپاره هڅه وکړي. په بیان کې دقیقا هغه صلاحیتونه چې د ائتلاف د اعادې غوښتنه کړې نه دي یاد شوي، خو ویل شوي چې د هیواد روان وضعیت، د ولسمشر لخوا د قوانینو د ماتولو، د اساسي قانون له چوکاټه د وتلو اجراتو او شخصي غوښتنو، او د ولسمشر د سلاکارانو لخوا د وزارتونو او نورو دولتي ادارو په چارو کې د لاسوهنو له کبله د ګډوډۍ خواته تللی دی. د یادونې وړ ده چې په دې ائتلاف کې شامل درې وړه مشران د حکومت جګپوړي چارواکي دي. صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، عطا محمد نور د بلخ والي، او محمد محقق د اجرایه ریاست دوهم مرستیال دی. د دې ائتلاف ویان بشیر احمد تینج ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سیاسي ډله به د افغانستان په سیاسي ډګر کې خپل حضور ډېر ژر په هیواد کې دننه اعلان کړي. موږ غواړو چې خپل دا پریکړه لیک په هیواد کې دننه د سلګونو زره خلکو په منځ کې مطرح کړو او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف موجودیت له همغې ورځې رسمي اعلان کړو او دا کار به ډېر ژر په افغانستان کې وشي. افغان حکومت د دې نوې ائتلاف غوښتنې غیر مسؤلانه بولي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي د ائتلاف لخوا مطرح شوی غوښتنو ته د اشارې پترڅ کې ازادۍ راډیو ته ویل چې سیاستوال باید د هیواد له روان وضعیت سره مسؤلانه چلند وکړي.
شخصیتونه هغوی چې اعلامیه داخله سره نو خودش جزء حکومت هست.
هغه شخصیتونه چې دا اعلامیه یې خبره کړې په حکومت کې شامل دي او ځکه نو غوښتنې یې هم بیرته خپل دوی ته راجع کیږي. ښاغلی عطاولی دی، محقق د اجرایه ریاست مرستیال دی او دوستم د ولسمشر لومړی مرستیال دی. نو ځکه دوی د حکومت جز دي او که انتقادونه هم کوي دوی ته متوجه دي. نو ځکه هیله من یو چې دوی د افغانستان د مسایلو په برخه کې مسؤولانه چلند وکړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف په خپل بیان کې له انتخاباتو نیولې تر امنیتي وضعیت او د حکومت په ضد تر وروستیو مظاهرو پورې په بېلابېلو برخو کې پر حکومت انتقادونه کړي دي. د ائتلاف د دریو ډلو د استازو په ګډون د یوې دیرش کسیزې شورا د جوړېدو یادونه کړې او ویلي دي چې خپل دفتر به ډېر ژر په افغانستان کې دننه پرانیزي. بیان یادونه کوي چې له نورو مهمو سیاسي جریانونو او ډلو سره به هم اړیکې ټینګې کړي.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت ځینو مشرانو په ترکیه کې د یو نوي ائتلاف ته جوړولو اعلان وکړ. د دغه ائتلاف ته جوړولو یو هدف د نظام د سقوط او کړکیچ مخنیوی ګڼل شوی دی. د دې نوي ائتلاف مشرانو تور پورې کړی چې ولسمشر اشرف غني د دوی صلاحیتونه سلب کړي دي. صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې آیا دا ائتلاف به وکړای شي له حکومت څخه هغه صلاحیتونه چې دوی غواړي بیرته ترلاسه کړي.
افغانستان اوس د 1992 کال، د 1996 کال او د 2001 کال نه را په دې خوا تقریبا تاسو په یوه 15 کال تیریږي. یعنی هغه پخوانی شرایط چې په تیرو 15 کلونو کې دغه سي ائتلافونه جوړېدل او بیا چا به ځان ته امتیاز اخیسته، چا به تنظیم ته، چا به قوم ته، چا به سمت ته، چا به ژبې ته، زه فکر نه کوم چې بیا د دغه سي کارونه نتیجه ورکړي.
د حکومت دغو مشرانو چې اوس په یو ائتلاف کې سره راټول سوي تر دې مخکې هم له حکومت څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي، په نظام کې تغیرات او د ځینو کسانو عدلون بدلون. فکر کوي چې اوس به ولسمشر د دوی دا او نورې غوښتنې چې په یو اعلامیه کې جزئیات خپره سوي دي ومني.
کوم هغه کار چې ولسمشر ته قانون صلاحیت ورکړی دی، ولسمشر حق لري چې هغه عملي کړي. اما دا چې دوی غوښتنې دي، زه فکر نه کوم چې هغه د اعتصاب د لارې یا د مظاهرو د لارې یا د ډارولو د لارې ولسمشر د هغه عملي کړي. کېدای شي چې د ملي اجماع په نوم یا د ملي روغې جوړې په نامه یا د ملي ناستې په نامه دغسې بحثونه رامنځته شي.
بلې، دغو حکومتي مشرانو ویلي دي چې د دې نوي ائتلاف د جوړولو یو هدف یې په افغانستان کې د بحران مخنیوی او د نظام د سقوط مخنیوی دی. فکر کوي چې دغه ائتلاف به د دې بحران مخه ونیولی سي لکه دوی چې بیره لري؟
د نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري. تیره ورځ د ناتو غړي وادونو مجلس کړی دی. نړیواله ټولنه نه غواړي چې دا نظام سقوط وکړي. دغه جنرال صاحب دوستم، استاد محقق، عطا محمد نور، صلاح الدین رباني دا نړیواله ټولنه راوستي. اوس نړیواله ټولنه نه غواړي چې دې نظام ته د سقوط ورکړي او چا ته دا اجازه نه ورکوي. یعنی نړیواله ټولنه په فزیکي ډول دلته حضور لري، د دې نظام نه ساتنه کوي. دویمه خبره د اصلاحاتو خبره ده. که دوی غواړي چې په نظام کې اصلاحات راشي، دا یوه سمه خبره ده. د هر افغان حق دی چې یو سمه حکومتولي رامنځته شي یا د سولې او روغې جوړې پروسه په لاره واچول شي. په دغې کې که دوی نظریات لري یا دوی کوم پروګرام لري، هغه هم د پروګرام په اساس باندې، زه فکر کوم چې دا به قابل قبولي. اما که دوی ځان ته مسائل غواړي یا خپل تنظیم ته غواړي، بیا په هغې صورت کې د افغانستان ولس دوی سره موافق هم نه دي او دوی بیا دا وس هم نه لري چې نظام د منځه یوسي. یعنی نظام کې د دوی ګټه هم ده په دې چې دا هغه نظام دی چې دوی پکې د شارکو خاوندان شوي، دوی پکې د ځمکو خاوندان شوي دي، دوی پکې د بیلیونونو ډالرونو خاوندان شوي دي. که چېرته نظام سقوط کوي، خو اول د دوی دغه ملکیتونه او مالونه او بودیجې او هغه ثروت چې دوی ترلاسه کړی هغه ټول د منځه ځي.
د سیاسي چارو کتونکي حاجی سید داود له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې ناټو پر پاکستان ژغ کړی دی چې په خپله خاوره کې د ترهګرو د پټن ځایونو ستونزه باید هواره کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو د پټن ځایونو ستونزه باید حل شي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وشي. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو د شمیر په کمولو کې شی یو څه بیړه کړې وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې په پاکستان کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو ستونزې ته باید د حل یوه لاره وموندل شي. ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا مسله مهمه ده او باید حل شي، او زیاته کړه چې د ناتو غړو هیوادونو د دې ستونزې د حل لپاره له پاکستان سره تماسونه هم نیولي دي.
NATO and many NATO allies and especially United States have addressed several times.
NATO او د ناتو ګڼ شمیر متحدانو په تیر امریکا په پاکستان کې د طالبانو او د حقانی شبکې د تروریستي ډلو د پټن ځایونو په اړه خبرې کړې دي. نو په پاکستان کې د کړکیچ د حل د یو برخې په توګه دا مسأله باید حل شي.
د ناتو عمومي منشي همدارا زیاتونه وکړه چې د ناتو غړي به له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د تروریستانو په ځپلو کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ماتیس په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال وویل ښایي امریکا او د ناتو غړو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر یو ناڅاپه کم کړی وي، خو د ژمنه وکړه چې امریکا به خپل ماموریت په بری سره پای ته ورسوي. ماتیس وویل په دې اړه چې ښایي امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو د شمیر په کمولو کې یو څه بیړه کړې وي عمومي اجماع شته. په 2011 کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 100,000 زیات و، خو وروسته له دې چې د دوی د عملیاتو د درنو لګښتونو له کبله د امریکا پر حکومت کورني فشارونه په زیاتېدو شول، د اوباما ادارې د سرتیرو د کمولو پریکړه وکړه. له دې سره وسلوالو طالبانو جګړو ته زور ورکړ چې په نتیجه کې زیات شمیر ملکي افغانان او افغان پوځیان ووژل شول او حکومت پر ډیرو سیمو ولکه له لاسه ورکړه. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې د حقانی شبکې او د کوټې شورا په ګډون وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی. اسلام آباد د کابل تورونه ردوي او برعکس تور لګوي چې په پاکستان کې حمله هغه وسلوالې ډلې کوي چې په افغانستان کې ډیر دي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان بحران ته باید په سیمه ییزه کچه د حل لاره ولټول شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې دا مهال په هیواد کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ دی. دغه قانون چې تازه د ولسمشر لخوا توشیح شوی دی وویشت مادې لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی شي نو د ټولنیزو رسنیو په شبکو کې به د بې نظمیو مخه ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو کې تعصبونو ته لمن وهل، د ملي ګټو پر ضد خپرونې، د انټرنیټي حسابونو هکول او د شخصي معلوماتو غلا کول هغه څه وو چې په افغانستان کې د انټرنیټ له کارونې را پدې خو افغانان ورسره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په هدف ولسمشر د انټرنیټي جرمونو قانون توشیح کړی او دا مهال نافذ دی. د دغه وزارت وایي نجیب ننګیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به هر هغه کس چې له دغه قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي.
په دې قانون باندې له تیرو درې کلونو راهیسې کار روان و. د افغانستان د امنیتي ادارو سره، د عدلي قضایي ادارو سره او همدغسې د انټرپول د نړیوالې ادارې سره په همغږي باندې په دې کار شوی. هر هغه څوک چې په انټرنیټي جرمونو ښکار کېږي یا د انټرنیټي جرم کوي هغوی د دغه قانون مطابق کولی شي
د انټرنیټي جرمونو قانون چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف خانی له خوا توشیح شوی ده وویشت ماده لري. په دغه قانون کې د حسابونو هکول، قومي، مذهبي او سمتي تعصبونو ته لمن وهل، د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات، د محرمو معلوماتو غلا کول جرم ګڼل شوی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس دمګړی په افغانستان کې 18 میلیونه خلک له انټرنیټ څخه استفاده کوي او په دې برخه کې په افغانستان کې اتیا تسهیل کوونکي شرکتونه فعالیت لري. دا قانون په داسې مهال کې توشي او نافذیږي چې په ټولیزو رسنیو کې د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات زیات شوي چې دغه موضوع یو لړ انتقادونه هم راپارولی دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی سي نو په ټولیزو رسنیو کې به د بې نظمیو مخه ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
دې ته خورا ډېر ضرورت و دې لپاره چې د انټرنیټ لارې شخصیت وژنه وه، د انټرنیټ لارې اتهامات و، بدون له دې چې اسناد موجود دي ډېر لوی لوی ستونزې منځ ته راتللې دي، حتی د ولسونو ترمنځ، د قومونو ترمنځ، او هغه بې باکه په انټرنیټ کې مطرح کېدل او قومي جنګونه یې منځ ته راوړل، قومي نفاق یې منځ ته راوړل، او مخصوصا د شخصیت وژنه خو ډېر پراخه په دغه انټرنیټ کې موجوده وه، او دا ډېر لوی کار سوی، باید ټول مرسته وکړو چې دا قانون تطبیق شي.
له بلې خوا د ټکنالوژۍ د چارو کارپو ایمل مرجان وایي اړتیا ده چې د انټرنیټي جرمونو د تثبیت لپاره سایبري پولیس هم رامنځته سي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون په پلي کېدو سره به منفي اعمال تعریف او د مخنیوي لپاره به هر اړخیز اقدام وسي.
د خصوصي دونکو لافن حکومت غواړي چې د دې شهر په نږدې غونډیو کې تفریحي ځایونه او پارکونه جوړ شي. بلورته د خوست شهروالي چارواکي وایي چې دوی د شهر د پرمختیايي پروګرامونو په ترڅ کې د خلکو غوښتنې په پام کې نیسي. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
د خصوصي دونکو په خار کې د تفریح ځایونو او پارکونو د جوړولو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې آزادۍ مینې سره په لګیدلو تپو او غونډیو کې د ساتیرۍ او تفریح لپاره ځایونه جوړ شي. که څه هم تر اوسه دا سیمه د ونو، ځنګلونو او آبادیو له اړخه شاړه او سپیره پاتې شوي، خو بیا هم هر مازدیګر ورته سلګونه ګاډي او زرګونه خلک چې ډېری ځوانان دي راځي او تر ناوخته ماښام هلته پاتې کیږي او تفریح کوي. د خوست ښار یو تن اوسیدونکی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د حکومت څخه د یاد سیمې د آبادولو غوښتنه لري.
سلیم پاتون یم، د خوست یو تن اوسیدونکی. واقعا دا ساحه د امنیت نگان او د موقعیت نگان ډیره مهمه ده، نو د حکومت نظم خوښ ده چې د ځوانانو د ملي ځایونو لپاره یو بهترین ځای دی. که دغه ځایونه د تفریحي پارک لپاره سرمایه‌ګذاري پرې وشي، او ځوانانو لپاره به د چکر او مېلې لپاره یو بهترین ځای وي.
یو بل تن ځوان هم ورته غوښتنه کوي او وایي
نو میخاده سمزه ګورم چې زرګونه ته مینوال راغلي دلته د ساتیرۍ لپاره راغلي دي. زموږ هیله دولتي چارواکو نه دغه ده چې دلته د ملي لپاره ځایونه جوړ کړي، نه یوازې د خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
خوست چې دا مهال د افغانستان د نسبتا امن لرونکو ولایتونو څخه دی، په اخترونو او نورو ملي جشنونو کې د تفریح او ساتیرۍ لپاره ورته د بیلابیلو ولایتونو څخه خلک راځي. حافظ لطان د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د اختر زمینو لپاره خوست راغلی. هغه هم وایي
د خوست ولایت نه پاز د غونډۍ ده چې ډیر زیات خلک ورته راځي، د متون په نامه ده، او ډیر زیات رش دی پکې. د اختر میلې لپاره خلک راځي، دا چې د غونډۍ لږه سپیره ده، ونې پکې نشته دی. د حکومت نه او د چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې دلته ښایسته پارکونه جوړ کړي خلکو ته، او دغه ځای نور لا پسې ښکلا پیدا کړي، او دلته د اختر میلې په ډیر ښه شاندار ډول سره خلک سرته ورسوي. ځای هم ډیر جګ دی او مناسب دی.
بلخوا خوست خاروار انجینر عبدالبصیر محمد زی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې خبرې راپورته کول چې په دې سیمه کې د استوګنې نمرې ویشل کېږي سمه نه بولي.
زه د شاروال په سپه دوی ټولو ځوانانو ته ډاډ ورکوم چې هیڅ وخت موږ په خپل سر یا د خپلو مفادو دپاره یا د مشخصو خلکو د مفادو دپاره داسې طرحې نه جوړوو. او زه بیا هم ډاډ ورکوم کله چې موږ د ښار دپاره لوی تصمیمونه نیسو، د کې بو د ټولو اقشارو ای نظر خواندان خپل نظر ورکی.
د نظر خواند زاید شاه انګارم وایي چې د متون بابا د غونډیو د سلسلو شنه کول، په دې کې د پارکونو او تفریح ځایونو جوړول، دا د خوست په ټولنیز او کلتوري موقف او هویت باندې مثبت اغیز لري، ځکه چې دې ته به نه یوازې د خوست د بیلابیلو سیمو کلیو او باندو خلک، سپینګیری، ځوانان، ښځې او ماشومان راځي، بلکې دې ته به د تفریح لپاره د نورو ولایتونو خلک هم راځي، او دا به په ټوله کې د تفریح، ساتیرۍ او د ذهني او جسمانی آرامتیا ځای وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله مسله راخلو وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب له ازادي راډیو اورېدلی شئ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه بندیز د پنځشنبه پرسپلی شو چې امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادو پر غړیو د سفر پر مهال لګول شوی دی. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وویل چې دا پالیسي به د امریکا په ټولو کنسلګریو کې د جمعې په ورځ پر ځایي وخت 8 بجې پلی سي. د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا نه کسیزه سترې محکمې وویل چې د اکتوبر میاشتې پورې به د دې قضیې په اړه دلایل اوري، او په همدې حال کې د ډونالډ ټرمپ پر دې امر د نورو محکمو هغه حکم هم لغوه کړ چې د مارچ میاشتې امر یې ځنډولی و. سترې محکمې فدرال حکومت ته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریا او یمن پر نویو کسانو چې له امریکا سره هیڅ تړاو نه لري د نیوي ورځو دغه بندیز پلی کړي. له ټولو هیوادونو څخه د بهنا غوښتونکو نوي تاییدونه به د 120 ورځو لپاره وځنډول سي. څو دقیقې وروسته له هغه چې دا حکم پلی سو، هوای ایالت یو شکایت ثبت کړ چې له مخې غوښتنه کړې ده هوای ایالتي محکمه باید د سترې محکمې پریکړه واضح کړي. د المان خبری آژانس د راپور له مخې هوای ایالت وایي چې حکومت اعلان کړی و د سترې محکمې له پریکړې به سرغړونه کوي، او له دغو هیوادونو څخه ورغلو امریکایي اتباعو خپلوانو ته به د ویزو ورکولو په برخه کې د محکمې پر حکم سربیره ډیر له احتیاطه کار اخلي. د هوای محکمې وکیل لیکلي دا محکمه باید ژر تر ژره واضح کړي چې سترې محکمې چې څه ویلي دي معنا یې همدا وه، او هغه بهرني اتباع چې له امریکا سره د تړاو ادعا کوي د ولسمشر د غیر قانوني امر برعکس یې دې هیواد ننوتلو مخانه نیول کیږي. دغه شکایت وایي چې محکمه باید ویزو ته د وړ خپلویو او خپلوانو لیست هم واضح کړي چې د هغه معیار له مخې د امریکایي تابع سره د ویزې لپاره د بهرني کس خپلوي وکتل سي.
امریکا ته د بندیز په لړ کې، یعنی چې د سفر بندیز پرې لګول شوی دی، په دې کې ایرانیان هم شامل دي. وړاندې به په روانه خپرونه کې واوري چې په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر په انتقاد کړی دی چې د ایران په وړاندې په اقداماتو کې امنیت شورا پاتې راغلې ده. خو اوس د ټکنالوژۍ له ډګره یو مطلب لرو. ګوګل نوی ډول عینکې جوړې کړې دي. په دې اړه تفصیل له عصمت ساروانه.
ګوګل کمپنۍ خپلې سمارټ یا ځیرکې ګوګل ګلاس عینکې چې په 2014 میلادي کال کې بازار ته راستلې وې د لومړي ځل لپاره اپډیټ کړې. په دې اپډیټ کې زیات بدلون نه دی راوستل شوی، خو د ګلاس ځینې کوچنۍ ستونزې یې ختمې کړې، او د ګوګل د سپورټ ویب پاڼې پر اساس د اپډیټ له کبله په مجموع کې د ګوګل د سمارټ عینکو کار ښه شوی دی. ګوګل د بلوتوت له ټکنالوژۍ څخه په استفادې له دغو عینکو سره د کیبورډ او ماوس په شان وسایل یو ځای کړي دي. ګوګل ګلاس پکې یو بې شیشې عینکې دي او یوازې په یوه سترګه کارول کیږي. د ګوګل ترڅنګ د و په نوم کمپنۍ هم سمارټ عینکې جوړې کړې دي. د اوله عینکو هم د عادي چارو لپاره کار اخیستل کیږي، او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. د دغو عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیگا بایټ ده. قوي لینز لري چې د 1080 اچ ډي تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه ښیګڼه دا ده چې د فلم اخیستو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پر لاره د فلم اخیستو لپاره غوره کمره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولی شي، او د خپل موبایل له لارې کنټرولولی شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د مرنګ ولسوالۍ څخه پټم استیم. زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه د غوښتنه ده چې د مخابراتي شرکتونو ام ټي ان او روشن د ټولو شرکتونو مصارف به څه زیات دي، چې د مصرفونه د کنټرول کې نو ډېر راځي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 500 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعال دی. هغه هم اچا چې صدا کار نه کوي، لس صدا یا شر کې صدا کار کوي. نو موږ دغه شبکو ته اله کوو چې دا خپل شبکې یا فعال کړي، یا موږ دغه مخلاص چې تلیفونونه وګورو. والسلام.
سلامونه درنښت پتلاد سابل ولایت له مرکز څخه. موږ یو ستونزه د ټلیفوني مخابراتي شبکو په برخه کې ده چې مخابراتي شبکې دلته فعالیتونه ضعیف دي، یوازې د سلام او د افغان د سیم شبکې د 3G خدمات لري. د انټرنیټ له بده مرغه په مرکز کې هم درست ډول کار نه کوي. د افغان د سیم شبکې ډېرې زیاتې ستونزې لري هم د اړیکو په برخه کې، نه یوازې دا چې د دې قیمتونه لوړ دي د انټرنیټ په برخه کې او د چې د فلم کلماتو یا اړیکو په برخه کې، بلکې د دې کیفیت په لحاظ فعالیتونه درست نه دي. هدایت چې مسؤلین توجه ورته وکړي.
دا سجرړو ریښ مې اوریدونکو سرګندونه مو اوریدې. دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې دا سړی اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی ګڼ پیغامونه لرو، خو سلور بجې او دیرش دقیقې دی لند خبرونه لصفی الله سنګ زیسخه.
د افغانستان جنبش ملی، د خلکو اسلامي وحدت او جمعیت اسلامي ګوندونو د افغانستان د نجات لپاره د ائتلاف عالي شورا ژر په دغه هیواد کې د موجودیت اعلان کوي. د دغه ګوندونو لوړپوړو چارواکو په ترکیه کې سره لیدلی دي. په کونړ کې پرون مازیګر بهرنیو پوځیانو د داعش ډلې درې غړي په یو هوایي برید کې وژلې دي او یو بل یې ټپي کړی دی. د کندوز په خلیزار ولسوالۍ کې سلګونه کسانو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او له مرکزي حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي، خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. نیکی هیلی وویل ایران ته باید وویل شي چې موږ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نه شو زغملی. د کیمیاوي وسلو د څار نړیوال سازمان وایي موندنو یې په ډاګه کړي چې د سوریې په شمال کې ممنوع کیمیاوي مواد کارول شوي دي. د اپریل په 4مه د سوریې په خانشیخون سیمه کې د سارین کیمیاوي موادو د استعمال په وجه څه باندې 90 کسان ووژل شول. په دې حمله کې د سوریې حکومت پړو بلل شو، هغه څه چې د سوریې حکومت او روسیه یې په کلکه ردوي. په امریکا متحده ایالاتونو کې د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په ادباو د سفر محدودیت د اجرا وړ وګرځید. د یو کړنداري لمخې په دغه په شپږو هیوادونو کې سوریه، سودان، سومالیا، لیبیا، ایران او یمن شامل دي او دغه هیوادونو اتبا په هغه صورت کې د امریکا ویزی اخیستلی شي چې پلار، مور، ماشومان او خور او ورورې د ویزی اخیستلو لپاره وړ وګرځوي.
په نیویارک کې یو قضایي هیئت حکم کړی دی چې یو جګه ودانۍ له یو ایراني ولاسل څخه وګرځول شي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکو، بیا هم د ایران په ارتباط یو مطلب لرو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر پر امنیت شورا انتقاد وکړ چې د ایران په وړاندې په اقداماتو کې پاتې راغلی ده. نیکی هیلی وویل تهران بیا بیا او په لوی لاس لاغو بندیزونو سرغړونه کړې چې امنیت شورا ورباندې لګولې دي. صالح محمد صالح راپور لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی هم پر ایران او هم پر امنیت شورا انتقاد وکړ. هغه وویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو او پریکړه لیکونو سرغړونه کړې، خو امنیت شورا یې په وړاندې په اقداماتو کې پاتې راغلې ده. نیکی هیلی د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په دې باب څرګندونه وکړې.
The Security Council has failed. امنیت شورا د ایران د دغو سرغړونو په ځواب کې حتی په کوچنی اقداماتو کې هم پاتې راغلې ده.
نیکی هیلی زیاته کړه ایران ته باید څرګند سي چې موږ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نه سو زغملی.
موږ باید د امنیت شورا په حیث د 223 شمیره مقررو تر شا ودرېږو، دغه مقررې په سخت عملي کړو او ایران ته وښیو چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د دوی ناوړه تخطي نشو زغملی. دا اقدامات یو دلیل لري دغه شورا باید دا اقدامات عملي کړي.
یو نیم کال مخکې د یو تړون پر اساس له ایرانه د ملګرو ملتونو زیات بندیزونه لري کړای سول. د هغه تړون پر اساس چې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ ور باندې سلا وسوه، ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلټمن امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو راپور پر اساس معلومات وړاندې کړل. د سرمنشي دغه راپور د ایران په وړاندې د پاتې بندیزونو د عملي کېدو په باب و. بلخو په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا د سفیر مرستیال پیټر ویلسن د نیکی هیلی څرګندونې تایید کړې او ویل له هغو بندیزونو چې د میزایلو د ازموینې او د وسلو د لیږد له کبله پر تهران لګول سوي، د ایران د سرغړونو چاره په کار ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ایران تورن کړ چې د منځني ختیځ په بې ثباتۍ کې ورانوونکی نقش لري. په دې غونډه کې د ایران په وړاندې د امنیت شورا کوم غړي هیواد د کوم اقدام پیشنهاد ونه کړ. خو ډیپلوماتان وایي روسیه او چین چې په امنیت شورا کې د رایو د رد یا ویټو حق لري شایي له نورو اقداماتو سره موافقه ونه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې له تهران سره پر اټومي موضوع سوې موافقه ارزوي مخکې دغه موافقه غمیزه بللې وه، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل تر هغو چې د اټومي موافقې بیا کتنه بشپړه سوې نه وي موږ به پر خپلو تعهداتو ولاړ پاتې سو او تمه لرو چې ایران به هم ورته کار وکړي.
بیا هم له ایران سره مرتبطه به موضوع لرو. په نیویارک کې یو قضایي هیئت حکم وکړ چې د امریکا حکومت کولای شي په منهټن کې له یو ایراني ول اصل خیریه بنسټ څخه یو آسمان څکه ودانۍ ضبط کړي. دغه لوړه ودانۍ شاوخوا یو میلیارډ ډالر ارزښت لري. د اولوی په نامه خیریه بنسټ پر ایران له لګول شویو بندیزونو په سرغړونې تورن شوی دی. دا سجیر رو د خبر مرکزی څنګه په اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو یو فدرال محکمې پرون حکم ورکړ د علوی بنسټ مشرتابه هغه حقیقت پټ کړی چې د دې ودانۍ 40% ونډه یا سهم لرونکي شرکت آسا د ایران د حکومت مرستندوی وو. د دې شپږ دېرش منزله اسمنڅکي ودانۍ زیاته برخه په علوی بنسټ پورې اړه لري. د نیویارک د جنوبي برخې سرپرست څارنوال جون ایچ کی موویل دغه اسمنڅکي ودانۍ په ښکاره د امریکا د بندیزونو له قوانینو په سرغړونې په پټه د ایران د حکومت د ملاتړې په توګه ایران ته د میلیونونو ډالرو د لیږد زمینه برابره کړې ده. دوی ویل د محکمې دغه حکم د امریکا په تاریخ کې په تروریزم پورې تړلې تر ټولو ستره ملکي جریمه ګڼل کیږي. ایچ کیم ویل دغه جریمه دې ته زمینه برابروي چې د هغو تروریستي پیښو چې ایران پکې په دخالت تورن دی له قربانیانو سره مرستې ته زمینه برابره سي. د امریکا حکومت ویلي غواړي د دې ودانۍ پر شریکانو د هغې د خرڅلاو پروسه پیل کړي او په دې توګه د تروریزم اړوندو پیښو کې د قربانیانو کورنیو مالی غرامت ته زمینه برابره کړي. د نیویارک د جنوبي برخې سرپرست څارنوال جون ایچ کیم که څه هم د دې ودانۍ چې په 1980 میلادي کال کې جوړه سوې ارزښت 1500 میلیونه ډالر وباله، خو ځینو کسانو بیا د دې رقم په اړه شک څرګند کړی دی. علوی بنسټ شایي د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. دغه بنسټ په خپل ویبسایټ کې لیکلي د دغه حکم له کبله مایوسه سوی او په پام کې لري چې د استیناف غوښتنه وکړي. خو د دغه خیریه بنسټ مدافع وکیلانو استدلال کړی چې دغه بنسټ نو خبر چې اساس شرکت ته د ودانۍ په مشرتابه کې لونډې یا سهم څخه به ایران په پټه ګټه پورته کوي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. لمړی د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي تاسو ټولو دوستانو او د دې خبرونې مینوالو ته وړاندې کوم. په افغانستان کې د سولې او کرارۍ په هیله ورزو د دې اونۍ تاسو راغلو پیغامونو ته چې البته د اوریدونکو لخوا مهم د اختر مبارکي پیغامونه راخیستي دي چې یو څو بیلګه به واورو. بیا په ورسو په افغانستان کې د معلولینو او مایوبینو د ماشونو ستونزې ته چې زموږ اوریدونکو شکایتونه راستولې دي او د ګیلې او شکایتونه مې د افغانستان د کار او ټولنیز چارو او شهیدانو مالولینو د وزارت له مسولینو سره شریک کړی دي. د غوی ځوابونه به په همدې پروګرام کې واوري. لمړی د اختر په مناسبت راغلي پیغامونه له کندهار ولایت څخه یو اوریدونکو د اختر مبارکي ترڅنګ خپل پیغام داسې اوروي.
استاد عبدالرحمن د کندهار له سوستار سرپالی کې محترم سلام چې افغانستان ته د خیر اختر راغلي دي. پر ټول مسلمان افغان ملت د اختر مبارکي وایم. بعد سلامه او د اختر مبارکي خدای دې په افغانستان کې سوله او اسلامي نظام راولي. د اشرف غني صاحب څخه د غوښتنې لپاره مونږ ډاکټر عبد الله او د دغه حاکم چارواکو څخه چې دوی پر ولس غږ کوي او پر علما غږ کوي چې موږ سره کومک وکړي. نو تاسو یو د ولس په درد ځان خبر کړئ. تاسو وګورئ د نن په ورځ باندې د تغور د زابل ولایت د تغور پولیسوالي کې مې په تاسو د ولس سره څه وسو. په روزګان کې سمت خان د ولس سره څه کړي دي. په هلمند کې په کندهار په معروف کې نادر خان صاحب د ولس سره څه کړي دي. تاسو یو د خپل ولس په درد ځان خبر کړئ. وروسته نو که ولس تاسو مک او مدد نه وکړي بیا ولس ناکام دی او په تاسو ملامت دی. او که تاسو د ولس غم خوري نه او د ولس کومک غواړئ ځان ماشینې د ورسنه.
السلام علیکم دادی ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله سلامه د اختر مبارکي ټول مسلمانانو ته وایم. چې
شخصاً دا افغانستان ټولو شریف خلکو ته د اختر مبارکي وایم. محمد الله یم د غزنی څخه. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست. د ازادي راډیو نه ډېره مننه چې ښې ښې خپرونې لري او کارکوونکو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. السلام علیکم. خدای زما
سلام علیکم. زبخت محمد دلمن نارتنا دلی گول سوالی سا صرف تمایش کیم دازابی طول رازی شرکون پت سلامو نوائیم بیا پتیر طول اوغانیان و طول مسلمانان تا دوی اختر دا کشنی اختر اون بارکی وائیم دا غمیل وارزو. السلام علیکم افتالله بارک. بلے السلام علیکم. زبخت محمد حنیفی دا هلمن دا نوزاد دا سوالی سا خنیاری کنی والی دا دا ازادي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو ته د اختر د تیرې ورځې مبارکي وایم او د ټول افغانستان د مجاهد او مؤمن ولس سره اختر مبارکي کوم او د تیرو ورځې د تیر خنړۍ تیر شپه همدردي ورسره شریکوم او د ټول افغانان څخه ودا هیله ده چې اختر د مبارکي او د ورځې په ډېره خوشحالۍ سره ولمانځي او د خپل منځي جګړو څخه نور ډډه وکړي او سوله وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اسلام الدین احمد زیل ریاض سعودینه. ټول مسلمانانو ته افغانانو ته خاصه توګه دې ورکی اختر مبارکي وایم. هر څوک زما غږ اوري یعنی مامور ګری ټول ته اختر مبارکي دې ازادي راډور لاره ټول ته ډالې کوم. السلام علیکم.
سلامونه انې کې هلې او منې په دې هنا چې جوړ اوروږه زوی راځي ټول همکاران ته اختر مبارکي وایم. چې اختر او ازادي راډیو ټول ګلونو اوریدونکو ته مبارکي وایم. خار یو غفار پردیس زابل ولایت د چفاون ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس سلام مرکز کلات نه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ ولسوالۍ ته هیڅ پاملرنه نشته. د ښاغلي ډاکټر صاحب جمهور رئیس اشرف غني احمدزی څخه دا هیله لرم چې څه ناڅه پاملرنه پر اطرافم وکړي. السلام.
زامن العقیا د شکر ګل سوالی ته خلک کلی د کلی فسلی ته زه د آزاد کار کوونکو محترم کوونکو تدریج ته نه بلی ته خوش. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته له وړاندې کوم پروست السلام نه ټول د افغانستان شریف ملت ته د وړه اختر مبارکي وایم او خصوصا ټول د نړۍ مسلمانانو ته.
سلام علیکم. یو ځل بیا نه سبلا خوش نصیب نه فاتیاتم کنه یو ځخان لمړی د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته او بیر خصوص د افغانستان ټول اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر وي. دا الله سامان.
السلام علیکم. زه اجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو اوریدونکو ته د اختر کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکې شي. بعد له دغه نه د ورکې اختر نه وروسته په افغانستان کې وینه او قتل ونه شي نه توی نه شي او هیله من یم چې د ازادي راډیو کارکونکو زما پیغام خپور کړي او د افغانستان او ملت ته وروا اوروي. مخته خاصه وسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو دا ستاسو د اختر په مناسبت راغلي پیغامونه و نور پیغامونه هم ستاسو خو د وخت سره سم به نور موضوعات ته هم ورسو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
لکه چې مخکې مې ویل د معلولینو او مایوبینو د معاشونو په اړه پیغامونه لرو او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدزی سره مې د ستونزې شریکې کړې. لومړی به د یوې خور پیغام ورو چې له خوست خیر استولی دی. دوایی
بله. سلام علیکم. زه هیله یم له خوست وروره. د شپږ اووه میاشتې کېږي زموږ تنهې بندې دي ولې موږ منږ ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید موږ کرابدیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي. ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېري. موږ څه وخورو؟ د خدای په امان. سلام تاسو ټولو ته.
بله احمد زه د خور له خوست ولایت څخه بلې و دا شکایت لودې چې ماشونه یې ځنډېدلې دی. نو که تاسې جواب ورکړئ.
تاسو هم ځینې نور شکایتونه موږ ته هم رارسېږي چې ګواکې دوی ته هغه ماشونه نه دي ورکړی. موږ د ټولو معلولینو او د کیدانو ورسې ته په خپل وخت زمان سره د دې ماشونه ورکړل د دې کول ماشونه ورسېدې دي غیر دې نه چې ځینې دوستان په خپل اسنادونه کې یو څه نیمګړتیا ولري ځینې نور دوستان به هم تاسو شکایتونه کړي دي موږ دې لګري دي چې هغه خپل اسنادونه پروسس په سمه توګه ترسره او اوس لږه نمې کې راوړي تاسو سره موږ وکړو چې هغه حق سمه توګه حساس موږ ورکړو لپاره دې چې موږ ځینې نوې پروسې پیل کړې دي لکه د بایومیټریک پروسې موږ پیل کړې د بانک سازي پروسې دا چې هغه مودرن او نیک پروسې دي باندې پرسته تاسو سره موږ وکړو چې د دې خلاف فرضیانو د ځینو نیمګړتیاو مخنیوی وکړو د فساد مخنیوی وکړو د هغه خیالي معلولینو او د خیالي شهیدانو ورسې مخنیوی وکړو دغه لپاره موږ د پروسو پایل شروع د یعنی پایل وشو او د دې ځینې د څور مثلا مراجعه نه کړی او تاسو یې د خپل دې ماشینه د برغنه یا هم د ځینې د دې د دوستان موږ وری تل راو پیژند چې مثلا دوی هغه خپل پروسس د اسنادو په بانکونو کې نه ده کړی د خپل دې فکر کې چې موږ ماشینه کړی نو ول نه دی یو کس ماش هم نور کیږي ماش په خپل ځای وی وته کو څه په خپل وخت زمانه خپل اسنادو پروسس سره او رسره غنه مونږ پیدا وري خپل موږ پیدا کړو
بله مننه د دوه موریدون کې هم تقریبا ورته ستونزه ده د دوی خبر وورو بیا به تاسو جواب تراسو
هلو سلام علیکم سلام کروان د خوشنو خبرې کوم د کابل تکاوتر سات نوم غفتنه ده د امړم جز ده چې تکاو دي شهیدون تکاوت او کړهونو مو جوړ دی او بنګو ته نه جمع کیږي دا تا خبر چرواکو نه دا اله کوي تاسو دې زړه دی او دلارې موږ ته باید شي دونو حقوق دا ماشي تقاوت ریاست نه هله دا هله لرو چې موږ ته تقاوتونه جمع شي دا څه واجه ده چې نه جمع کیږي ټول شهیدانو مې دین تنخې جمع کیږي تقاوت شهیدانو کوم تقاوت کرډونو جوړ دی نه د جمع سپوري دا هله کو چې موږ ته باید پیسې جمع شي
احمد صاحب که مخه شوی دغه یو بل اوریدونکو به مو اخلو
ہلو السلام علیکم زدخوص الیاد میں سلیم کروان دا ستری نکتے چاہا زحمت در کوم دا زدیر دو پرکون کو تا دا پیغام پریزدام چی موزا دی خوص پرخدی نکتے و لسنو که دی مویدین و شایدان و ورسین و تخفل حقوق دا درکالا کی گی جنا دی رسیدالی او نو ورته غلی دی موږ ستاسو نه هله کوو چې جګپړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي سلام علیکم
بله احمد صاحب د دې اوازونو مو اوریدل مهرباني
زه د دغه دوست په ذات کې باید ورته ووایم چې موږ د خپل د متقاعدینو محترمو ماشونه هم متور کړی دی په تیر کال کې یو څه زنت کړم څه شو زه د منم د پاره د سمونګه وکړم ته که موږ یو څه باقی دیانه چې د نور وختونه درو درې اې دوی باقی دیانه په خپل وخت زمانو ته ورکو او هغه متخلص کړل دوی چې موږ یې نوې سیستمونو ته فعال کړل نو په دې اساس باندې یو څه موږ بودیجې کې کموالی راځه شو خو بیا هم دوستانو سره موږ ته مراجعه کوله موږ په شپږنوي مالی کال کې یعنی البته په پایلو میاشت کې موږ جوړې دغه سی ورتورکې یعنی هغه کوم باقی دی چې موږ د 59 کال لپاره په خوده لري دا مرتورکې پیسې خلاص شوې دي ټول پیسې او ته به سی وی دي ورکې سی وی دي زه نه پوهیم چې دا به دوستانو انده شهر دی او شکایت د معلولیت په وخت کې هم درلوده زما به هم د دې باندې غږ دا چې لطفا که دوی تاسو شاسو سره مخامخ کیږي دوی درسې موږ د رتي مراجعه وکړي پوښتنه دې دی وکړي اصلي څنګه په کوم ځای کې ده که یې نه پیدا کیږي چې څوک کار نه ورته کوي او د دې قانوني حق کوم یو ده دوی حق ته پر مونږ باندې مونږ باید ورته ورکو په خپل وخت زمان که دسه کوم موږ کوم ماجه دلیل دوی ته مخکوله که سم ماده متخیدین په وخت کې تاسو ویلې چې موږ د بودیجې له کوم سره مخامخ شو که دا شنه وسونه وي نو هغه بیل موضوع ده مونږ به سونه حل کړو لیکن پیسې ورته ورکو دا چې دوی کار کوي د اړې د کارمندانو له خوا نه کوم خان او لزان سره مخامخ کیږي نو او یادا چې دوی اسنادونه څه سونه لري نو دوی باید پرې وو په هغه کې زما هیله ترې نه ده د لطفا دوی د زموږ ریاستونو ته په هر ولایت کې چوي مراجعه وکړي ترڅو په دې د غسل زموږ حل کوته که بیا هم دوی ته اصلي او سم چلند یا برخورد نو سره کیږي زما ته نه هیله ده لطفا زموږ وزارت یا مرکز دې په جیدنګ کړی دي زموږ شمیرې دې په خدمت کې دي مشاورین او بورډ دې په خدمت کې
دي دقیقاً ما هم غوښتل چې هم دا خبره یاد کم ځکه چې تاسو ویل چې لکه تاسو چې واردل دغه اوریدونکو اکثره د ولایتونو څخه دی او دوی دغه شکایت لري چې په ولایتونو کې کله چې دوی د ریاستونو ته مراجعه کوي یا غوی اصلا نه مني یا مثال د دوی پښتونو یا غوښتونو ته نه رسیږي په رقم خمې جوابي نو دغه هم د دوی ډیره ګیله او ما غوښتل چې هم دا خبره تاسو نه پښتنه وکم نو یو بل اوریدونکو هم دی البته د معلولینو په اړه تاسو ستون سلری فکر کوم نام دا ماشته د خبرې ورو بیا به جواب تراسو
الو زه کرن جان سرخدی خصوصات نو زحمت در کوم زه د رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي جنود جما ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جما کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا موږ داخله کوو د تاسو د رادیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي د ارژې ته خلکو سترګې رضا دغه د راغله نه شو جمع تر اور پنځه شپږ میاشتې ودي چا دوه کاله پاتې چا درې کاله پاتې دي خدای په خاطر شهیدانو مریدینو د ورساو د کونډو روندو د اتمانو خاطر تاسو ماشینه زر جمع کړئ او زر نقل کړئ زر هم ورساد په ماشینو برخمان شي په درناوي السلام علیکم
اما زه سه بیا هم ورته پښتنه ورته شکایت
ما تقریبا هغه موضوع دوی ته ټوله مخکې تشریح کړه خو بیا هم غواړم چې تکرار دوی نه غوښتنه وکړم چې لطفا د دوی نه مې هیله ده چې د خپل هغه مربوطه ولایت ریاست ته مراجعه وکړي دوی د پښتنه وکړي چې زما په اسنادونو کې ستونزه ده په بانکي اکاونټ کې څه ستونزه ده ستونزه چیرته ده او یا که زموږ کارمندان دوی ته کار نه غواړي ورته نو لطف د دې وکړي چې دغه یو مراجعه دې ریاست ته وشي وروسته له غنه که ستونزه په دې کې اوسې په خپل ادارې کې څه مشکل لپاره چې موږ په خپل وخت زمان دوی ماشونه په شپږنوي مالیکال کې لیږلي دي دوی خپل ماشونه اخیستي دي نو تاسو ځینې شکایتونه چې موږ رسیږي زه د دې نه هیله کوم چې لطفا دوی دې موږ وپوهوي چې ستونزه چیرته ده که په ادارې کې ستونزه وه نو زما تر هیله ده چې موږ بوتي مشاورین د وزارت د پیچلین کې پیدا سر څو پر موږ د ستونزې ته د حل تک ورته کیدو او تاسو څنګه ما یو څه خبره سپری کې ولیدل د دې دوستانو شکایتونه د خوست ولایت نو زه به هم دا شی باید رئیس ته زه خبرې وکړم زه به سره به اړیکه ونیسم تر څو د دې ستونزې ته د پای ټکی کیدو او وکول شي دا دوستان کله پر اصلي کې ورته مراجعه کی او د دې کارونو د ټوخ زمانه تخلاص کی
بله ډیر مننه نه اوس د دوی ماشونه معمولا د شهیدانو د ورثه یا د معلولینو مایوبینو ماشونه په کلنی ډول دوی ته ورکول کیږي کنه
دوی په شکل روبوار خپل
ماشه بله او یو پښتنه بله چې دلته مطرح کیږي دا د بس اوریدونکو لپاره وایي چې د دوی ماشونه ورکول سوي هم دي وایي دومره لږ دي چې د دوی اړتیاوې نه سي پوره کولای تاسو ته معلومه ده چې ورځ په ورځ د بازار نرخونه فرق کوي نو دوی ډېرې لوی کورنۍ هم دغه یو ماشته ګوري نو د دوی اړتیاوې نه سي پوره کولای که په دې اړه لږ وضاحت راکړي چې اوس څومره دوی استحقاق لري څونه ورکول کیږي یا په آینده کې داسې پلان شته چې دغه ماشونه ورډیر سي
په دې ځای په خاص مطلب د شهید ورثه او معلول دي
د دوړو د دوړو
موږ د شهیدانو ورثه هم په یو میار سره مشور وکړو او د معلولین لپاره هم معلولین ته موږ مشخصا موضوع د اقتصادي دي د معلولیت په نظر کې نیسو مثلا یو کس توفته د معلول ده وست هغه نه مګه ماشي په خپل کې سل پیسه د یو کس معلول وي مثلا د لاس یا پخنوي یعنی دا یو سل پیسه د معلول ده یو کس یو وګته نه وي نو موږ خدای نشو چې سل پیسه د هغه ماشي ورته یو کس پخنوي یا یو کس
د میرونه فرق کوي یعنی
نو د ټو پیسه دی هغه د امر وخت وزارت د برخې کمیسیون لري چې وایي د تخفل افزې کړی دی د پیسې دی تاکي بل خبره به موږ تاسو نه درلودي پاسو د پیسې دی یعنی سل پیسه د کوم کس معلول وي هغه ته 5000 افغانۍ په میاشت کې ورته بیا نو پیسې د کوم رښتیا کې کومه ماشه رښتیا دی هم دا چې موږ په شهید په ورسي کې هم داسې یو نورم درو از دې د ماشومان او ارزونه د څو کس ماشومان لري چې میرمن د ورسره واده کوي به د پیسې باندې بندیږي او که ماشومان کنه لویږي پیسې باندې رښتیا او یا که ماشومان د پرسکرنی سن پورته دي د پیسې په شکل د مطلق
سلفیصده بندیگی یعنی در غزیر میارون دید تا پان نیوستی بینید.
بله تاسی موقع که اویلی چی در میارون پر اساس ماشون فرقی مثلا که سلفیصده معلولیت ثابت سی اگر تاسوال 15,000 افغانی ورکول کرد کنه پر میاشتی؟
بله.
نو همدا پشتن همدل توای چی آیا دقا 15,000 افغانی ستاس پر نظر کافی دی؟ ځکه معمولا دغه سي خلګي ولوي کورنۍ سپورتي نو د دې
لپاره څه ده منم یعکن زه تاسو ده منم چې 5000 روپۍ یعنی کافي نه دي لیکن اوس مهال د افغانستان بودیجې ته کوم وګورو یو څه موږ ستونزې د بودیجوي هم لرو او دا موږ وړاندې ته خبرې وسمه شو ته هیله من دي چې کسر راتلونکي موږ د بودیجې وته دی وکړو لیکن دا په اساس د امکانات د بودیجوي اوس دغه شی وکړه تاسو سره ده زه هیله من دي چې راتلونکي کلونه کې کدوې چې د پیسې څومره دي دي یو عمر زباور چې د ستونزې به مشترحات شي خو په ټول کې د افغانستان دولت د ښار څو سره روزه راځي سره ځینې نور ورکې هم بیا مکتوب تور کړی ده ځینې نور سهولتونه دوی ته د پلاره چې وسو په دې وکړي شي تاسو زه خپل هڅون را یادې غولار چار نه دوی ځکه مړي ډوډې را پیدا کی.
بله احمد زیب تاسو مخ کې یو خبر وکړی چې خیالي معلولیتونه کنه خیالي کسان چې کارتونه اخیستي یعنی د درغلی ولا مخې تاسو د کوم معیارونو لمخې مثلا د کسان چې خیالي دغه پیژنې
منه مخې موضوع ته اشاره وکړه موږ د خیالي معلولیت پیژندلو لپاره ټول اړ چارونه کارو یو دا چې موږ به تاسو کوښښ وکړو چې تاسو پرې پیداري کې څه خبره شي او په وخت زمان د دې کارونه مسله شي او تاسو پرې هغه کبیشن کاران او فعالیت له دې غوې لاسونه به شانسي د دې لپاره موږ کوښښ وکړو چې دغه اداره او یو مودرن یو کمپیوټرایز او یو ښه اداره په جوړه کړو اوس په هغه ته هوته ملاس ومن او هغه کار مو سره کوي دوه ته هوته مو د شهیدانو له ورسې سره د معلولین سره د اوسې تاسو پرې دوی ته وکړې شو چې د بایومیټریک سیستم متفعل کړو اوس په هغه بایومیټریک سیستم هم متفعل شو او دا سیستم د پانیسوسو او خو څو تاسو سره څنګه موږ یو غاښلې شي کوم ورثه او هم سره معلولین د سیستم کې ورسېږي او د دې د پروسو مهال دا ونه د څو پر موږ ته ونیږي چې دا پروسه مکمل په بشپړ توګه پای ته ورسیږي دا موږ د قضا کولو چې موږ څومره خیالي معلولین او څومره خیالي د شهیدانو ورثه ده دا
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او د شهیدانو او معلولینو د وزارت ویان عبدالفتاح احمد سیو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که تاسو هم ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې ثبت کړئ. البته یادونه کوم چې په دې خپرونه کې تر ډېره موږ ټولنیزې ستونزې راخلو. د سیاسي نظرونو او پوښتنو لپاره نور پروګرامونه سته خو دلته به یوازې ستاسو پر ټولنیزو ستونزو وغږیږو. د خپلو پیغامونو د ثبتولو لپاره هغو شمېرو ته زنګ ووهئ چې د دې خپرونې په پای کې درته اعلانېږي. له خپل همکار طاهر روشن څخه په مننې سره چې د دې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. Abbiamo per خدای سپارم علام ملسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله اوس می سخت نه چاري داشن خاله سخت نہ چاری داشن خالے سما سخت نہ چاری داشن خالے لیدلی د سرو زرو بازارونه جوړ دی پکې نکه هم پیزوانونه ما لیدلی د سرو زرو بازارونه جوړ دی پکې نکه هم پیزوانونه لاس می بند سلو می ډیر د پریشان دستا حسن خو سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے